ترشنه آسمان لاندی.
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو سفر د سیال هر کله کوم نن د فبرورۍ 28 په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د سکال لپاره د څو ژبنیو زده کړو په تړاو د ځوانانو غږونه ټاکلي دي. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خپل اعلامیه کې د ژبو وده کې د ځوانانو رول ته په اشارې ویلي دي چې ځوانان د ژبو دفاع او بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کوي، ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده ارزښت منه کړي. ملګري ملتونه د غراز د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم 40% زده کوونکي لا هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهیږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال د لږکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګری ملتونو د دې تشریح ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8324 ژبې شته چې ویل کیږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کیږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کیږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته به ورشو. نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده. زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي، دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشته افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کیږي، د هغې د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هېره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي په پروګرام کې بل دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دواړه ستړي مشه، مننه چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. پتمن صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپل مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې به دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معزز اورېدونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغان ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه زه ځایه چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکیچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضح هم دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا 40 کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه. نو څنګه به کېدلی شي؟ موږ امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او حاجي ورته وایو، خو خپله مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، ظاهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو مز ضعیم پښتو نه وي، نو د هغې اوس خو ورته شهروند وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي. همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو ځله په دې باندې حملې شوي دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنځي وزارت مامور وم. او د هغې دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم، او همدغه د ملت سازۍ ولاړ ده. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، موږ د خاکي جبار ولسوالي لرو. د خاکي جبار د ولسوالۍ خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړي په نامه، هلته زموږ مکتب په دري ژبه دی. یعنې دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړي خلکو ته ښوونځی په دري ژبه باندې. خدای راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالي ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دري ژبه باندې درس وایي. او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم، ما دا هڅه وکړه چې دا ماجرین چې راستنیږي دوی په فارسي نه دزده، دري نه دزده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. داکس نمادونو سره مخامخ شو، حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغسې حتی مخالفت کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هره پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې ورته وادي کړو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي. او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي، دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون ډارېږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځي په خپله ژبه ونه شرمېږو، او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده. زموږ په هیواد کې ترکمنان، ازبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیلوي. زه د لږکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه استعمالوم، ځکه د افغانستان قانونه ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. ازبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې په خط نه پوهېږي، یعنی په خپله ژبه کې بېسواده دي، ځکه دی باندې یو جبر دی. په ازبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ دیت عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تیر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د اړیکو کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبه مسله په قانون کې شامل کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله د شپې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کیږي مورنۍ په مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون گزارانو دا خبره داسې تیره کړه چې د مورنۍ ژبه تدریس وشي. دا فرق کوي، د مورنۍ ژبه تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي. نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز یې بر باندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دري، ازبکي، پشهیي، ترکمني، بلوچي او ګوجري، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده، او هر ماشوم ته باید حق ورکو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګوجر په خپله ژبه باندې، پشهیي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي، او بیا پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته به د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما د ته ویل چې په تېرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه عقده ده، او دا عقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو. موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا هغوی مریضي 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکۍ حقوق خوړل کیږي، او اکثریت ته هم د لګکۍ په سترګو کتل کیږي.
پتمن صاحب، تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو لوبخاره یې سي د زینو چارواکو یادونه مو وکړه، ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپل پښتانه وو خو پښتو یې نه وزده، یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی. خو که بیرته بیا موږ دري ژبې ته وګورو، لکه پخوانه دربار ژبه پاتې شوې ده او پاچانو پرې خبرې کړې دي، لیکونه وو همداسې تر اوسه پورې طالبانو واکمن نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه ژبه د مکتوبونو رسمي ژبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دري ته کار شوی وای، زموږ د دري ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دري ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلې کار وکړي، ځکه چې ظاهرا چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دري باندې ډېرې زیاتې دي.
من متاسفانه د متخاصمو ګاونډیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیر یو، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې. دوی په موږ باندې مهاجم دي، یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې. موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمه د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لېږل. ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ، زمونږ او د ایران ادبیات په دري کې فرق لري، زمونږ اصطلاحات فرق لري، بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه، په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض ته واجب وي، موږ فرض ته فرض وایو، یا نور شیان دي، یا مثلا په دري کې زمونږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق کوي. ما دوه ځلې د وخت د ولسمشر سره وکتل، مګر په دې مې قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونیسي. موږ په خپله لاس غځو، د امتیازات ورکو ګاونډیانو ته په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو، یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره داسې پکار ده چې وروري به کوو حساب تر منځه. هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه وکړي، کاغه پښتو وي کاغه دری وي. موږ ټول پښتانه په دری باندې پوهیږو، دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري. په خدای دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه که د تویم چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي، تاسو به دا باور ونکړئ. ولې د خپل حق نه خو ورته نشي تېرېدی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی. حق جدا خبره ده، ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده. وروري به کوو حساب تر منځه، دام وطن دی، دام هېواد دی، دلته به اوسېږو. خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې چه گفتي. نو خو دومره خو پوه شه، زما د زړه سره، زما وروره، زما عزیزه، چې زه درته ویم ستړی مه شي، ته ووایه په خیر اوسه.
مننه، مننه پاتمن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي، خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی، وروسته به له تاسو ورباندې وپوښتم. ډېر راته ووایاست په دې اړه. ډاکټر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسو په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیلي منځپانګه ساسي هغه کتابونه چې ما ته را لېږلي وو، ما وکتل د پښتو په برخه کې او د الماني په برخه کې چې څنګه مو پښتنو ته کار کړی ده، ډېر لوی کار ده. ښایي ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستې وي. په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي تر څو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي، په دې برخه کې دا ستاسو کار څومره اغېزمن ده؟ او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي، په ځانګړې توګه پښتو ویونکي، پښتو یې په یاد پاتې ده که نه هېره ده ترې؟
بلې، سلامونه. دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تېره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو. زموږ تجربه دغه ستدا چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډیر افغانان او یا پښتانه اوسیږي، خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته، پلرنیو مورنیو ژبو ته دیر ارزښت نه ورکوي، هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب وم. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بنا کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډېره توجه نه کوي، چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لیږي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسي مواد هیڅ موجود نه وو. موږ په اروپایي ملکونو کې هم وګرځېدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش تا مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسي موادو نشتوالی و، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهرمیشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسي مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا موږ د امازون د لیارې هلته خپاره کړي دي، چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ موږ آنلاین کورسونه جوړ کړي دي چې هر چیرته چې افغانان وي په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه منځپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لابد امرغه ډیر کم، ډیر کم یو څه شته دي. خو تاسو باور وکړئ هم اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایی نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانی لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل څو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم یوه ښځه ده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. له بده مرغه زه باید په ډیر تاسف ووایم چې زموږ خپل پښتانه په غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینونکې خبره به دغه ده چې حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل په سلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لوی بدمرغی ده زموږ او تاسو چې ایت نکوم مطرف پیرازی، نکوم مشکل شته دی. او لابد امرغه زه په خپلو فامیلو کې چې ګورم ډیر نږدې د موږ فامیلو نه دي، دوستان دي چې په آلمان کې دي، اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله کې ووایي نور ټوله جمله آلمانی وي، چې دغه لویترین چلنج دی چې د موږ اولادونه د افغانانو دوهم نسل نه تنها چې لیکل او لوستل نه زده کوي، بلکې حتی خبرې به هم ونشي کولای.
ډاکټر صاحب یو څه چې بل په غرب کې حداقل چې ما لیدلې دي، کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځانګړې توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار ورباندې کوي، سره له دې چې یا پښتو زده نه وي یا دری زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته یې هغه د هېواد ژبه نه وي زده، که آلماني وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هېواد کې چې اوسي دغه ژبه داخله کې ساکي یا مغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره غیس کی؟
بله او در لوی جفا ده، در لوی جفا ده چه نه تنها ده خپل جبه ده کلتور سره مکوو، بلکه ده خپل اولادونو سره کوو. ورسته و تحقیقونو ده خودلی دی هغه ماشومان چه په بهر کې وسیگی او په خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي، زده کړې کوي، او هغه زده دي، به هغوی وروسته یا نورې ژبې په ښه توګه زده کولی شي او هغوی هوښیارتر راځي نسبت به هغه ماشومانو ته چې تنه یوازې یوه ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم و یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره، د خپل کلتور و ژبه و فرهنگ سره کوو، بلکه د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د بل ژبه ورسره غږیږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم مخکې نه چې پتمن صاحب ته ورشم. بیا اوریدونکی راواخلو، د مورنۍ ژبې د تاریخچې په اړه به تاسو وایم چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې د لمانځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 21مه له یوې پیښې سره تړاو لري. په دې کال کې د بنګلادیش په ډاکا پوهنتون کې د بنګالي محصلینو له لورې پر خپله ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلې هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنګلادیش بیا هر کال د فبروري 21مه د مورنۍ ژبې د غورځنګ شهیدان رسمن یادیږي. تیر شپه د بنګلادیش اپوزیسیون مشر او د بنګلادیش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزي شهید منار یادګار ته ورغلی وو او د مورنۍ ژبې غورځنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که مېلمانه بیرته راغلي وي، دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اورېدونکو یې سره وصلې. له اورېدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او کنه کې، یا لکه څنګه چې مخکې پتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي او زده کړه د دوی څنګه ده. کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي که پښتنو سیمو کې اوسیږي په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیری صاحب که اورېدونکی راسره وي اورېدونکی به واخلو. ښه، نوم مو راته واخلئ، کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه پر دې خورې.
ستړی مه شئ احمدي صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ اوسېږي تاسو هم کران دم سلامونه وایم مخترمې. وقت اوبر افغانستان کار ملکي تقریبا موږ تاسو فکر کوو مرنۍ ژبه ډېره مهمه ده. چا پیسې ده موږ تاسو تاریخ مطالعه کوو تقریبا وګوره چې تاریخ کې داسې فکر کوي چې هغه رسمي ژبې هغه سب کېږي تر اخره پورې وګوره بجلۍ لغنه ټولو ته نسل په نسل هغه د پابند اوسېږي. نو افغانستان خو زیاتره وختو کې موږ تاسو وګورو چې نارېه خو ډېرو وختو کې وګوره چې کوم التلاس و کلتور یا نور وزارتونه چې دي تقریبا دې ته پابند دي. خو داسې خاص خبرې ورته کېږي، یعنې بعضې وختو کې مکتبو کې چې موږ تاسو وګورو کتابونه کمپیوټر پیدا کېږي تقریبا وګوره چې یو څوک تقاضا کوي د پښتو یا څوک تقاضا کوي دري، نو په لاسره بیا کمپیوټر زیات دي. یعنې په دې اخلا باید چې هغه ابتدایي نه باید فکر وکړوشي، یعنې هغه سستمو ته فکر وشي هغه کتابونه که نور عمر وي باید هغه په ځای کې تقریبا دغه د غټانو کار دی حکومتو کار دی شو هغه ته خاص توجه ولري. او بل کورنۍ شاوخوا ډېر مهم رول لري، تقریبا باید هغه خپل عنعنات خپل کلتور خپله ژبه نو هغه ته خاص توجه ولري. نو نه شي یو چوکاټ نه داسې لږ ذره خلا پیدا نه کېږي چوکاټ ولري. نو بیا خپل توقع تقاضا د حکومت هم دغه ده او د خپل په شمول باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید وکړو دې ته باید پابند اوسېږو او مورنۍ ژبه څنګه دې وساتو سیال خود ما پلان لرم.
مننه احمدي صاحب، تاسو راته وایئ تاسو د بغلان کومه سیمه کې چې اوسېږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسېږي که دري ژبې؟
سیال خود تېرو وختو کې به یعنې موږ تاسو به ویلی شو دغه بعضې حکومتو کې خاص توجه نه کده نه په دې خپل معلم صاحبانو هم تقریبا کورونه هم یو ارزوان دي چې باید چې موږ تاسو ته خپل ژبه یې تقریبا نو په تو خاص یعنی دری بزیات وي تقریبا په خطو به کم په دې خپل او توسل یو بچو ګورو توازن ساتل خو دا بد دې چې کده سیال کول چې موږ خاص او بر بودجه نه لرو یا تقریبا یعنی سبا دې کوشش کوو یعنی تقریبا دا کتابونه او دا بیکونه او دا بعضی قلمونه او قلم تراشونه دا شامل دي نو مکتوبو تر سوال نو په دې اړه باید نو ما نظر ته راشه چې خاص توجه لري بیا څه کیږي او څه چې به غوړی وسی وخت د څه مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات باید یعنی جدي توګه باندې ته رسیدګی وسی او توجه لانی سیان خور باید ته خاص یو غو لري ان برنامه لري په نظر
مننه کورودان احمدی صاحب چې بغلان نوړی کني ولې و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مې ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده اتمن کزابل کې استه یا غزنی کې ان په ساسي په سیمه کې پښتانه ډیر وي خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړی کوي
خدای پاک دې مان قبول کړي پر دې ځه سپورت کلمه کا کړه نو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به سپورت ځان دې ځه فارو دې
ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته مهرباني
الله دې خوشاله کړي پر دې سال خور واکنه احمدی صاحب ډیر شایسته خبرې وکړلې دلته خو په لمن ولایت کې خورجانې چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کېږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کېږي موږ ډېر خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمیر ماجر ورونه چالت تللی و د خپل ماشومان خورجانې دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه دغه پښتو سره یو بل کم ژبه ګډول خورجانې شاید تاسو هم تر ما به ښه تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په دغه پښتو باندې په خدا باور وکړئ چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد کڅوړې په پاکستان کې که په ایران کې که په افغانستان کې چې هر ځای خورجانې د خپل مورنۍ ژبه باید یې رمې کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجانې باید معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
اتل زپ تاسو خورشتیا هلمند زنګو هلې دی هلمند کې خو به ټول خوانځي پښتو دی هغه ته خو به په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دې ته خو درسونه ټول پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې دغه متول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې پر دې سال خور په پښتو کې دانو ځاخې بل ابي لږې د خورجان اصلي د تکمیر د پښتو ژبه وځه ما په لاجه د قرغزیر خورجان یو دغه لاجه یو کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د ماجرونو کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ول کېږي بعد هغه ته په پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالت داخل په افغانستان کې پر دې سال خور له تکای اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان دې ته درس تحصیل وته ول کېږي
مننه کور ودان ژوندې اوسې تل سب چې زنګ مو هله و نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چې تل سب ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته ځواب کړي ولې زموږ دغه درجبي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارا یې سي د دوت پات شوی دریا میشه امر رسمي ژبه وو یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا دری زده یا د خوندزي او تاثیرات وو ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لغینه وروس بیا پر مکتب کې مثلا وم صنف یو دنه پښتو صنف موږ درلود اتم صنف یو دنه پښتو صنف چې بیا غوي دغه نصاب کمبود سره مخ وو او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېر زیات ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللی وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته دری صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېر ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په قرار فکر کوم چې زه هم صنف کوم بیا ته لمنځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم خوندي کوم در رحمان مینه وکړته نه اوکې
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا دا مګه د وری وی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي وو
او سرونه جوړ تو وا سي او ها ما هغه دوره وشو موږ ورته شین خو جوړه خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي هغه تاسو ته ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید د اخلاقي جرأت ولرو چې ولته درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل د جواب د دغه د خاکی جواب چې خاکی جواب کې مکاتب په پښتو مګر شکړی کې په دری دي ځکه چې د شکړی خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید دا ته اما رجب خوځه جوړ ولې د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو سنفونه جوړ کړو نو پښتو معلمین ثانه په کابل خار کې کم اوسېدل خصوصا لوس کې پښتانه او دغه نن هم داستون زموږ موجود ده او داستون زموږ په 15 کال بعد سل چندوي سل چند یعنی کنه پنځه دوسته 15 کال بعد به سل چندوي نو زموږ هله د چارواکو نه او هغه چې د افغانستان لپاره فکر کوي کاغه پښتانه دي کاغه تاجک دي کاغه ازبک دي کاغه ترکمن دي کاغه پار قوم لري د یو ملت په هیڅ باندې باید فکر وکړي هغه ملت چې د هغه ملت جوړونه
فیر کوم د پدمن صاحب اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه وروسته به هڅه وکړو چې مې د پدمن صاحب پروګرام کې راوخلو ډاکټر صاحب که تاسو راته وایست دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده که هغه دري ده یا بله هر ژبه ده دوی ده هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري کوم داسې د ژبې هېري شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي نور ژبه زده کی نور کلتورونه زده کی پښتو ژبه ته د څومره توان کوي
دا زکه زیات توان کوي اوس وګورئ تاسو هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللی دي هلته پادشاهي کړی دي اوس هیڅ درک نشته هغه ورک دي نو یا وګوره نور خلک ځین نور قومونه دی اوس يهود تاسو وګوره یا نور هم د سوارو قومونه شته دي دوی که به هر تطلیل دي یعنی بدون لدینه چې نور دولتونو د همدغه ورسره کومک کړای دی او یا نور ته مرستي ورسره شي دوی په خپل 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 جبه او خپل کلتور خپل کور کې ساتلای دی یعنی زه بیا هم دا ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دیموګو تاسو خپل افغانان خصوصا پښتانه خپل کورو کې دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غیږي او بل نسل یه هیڅ نه پویږي په خپل ژبه باندې نه دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی او همدغه څه چې دوام وکړي یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولای شي نه لوست کولای شي او یو دوه درې خبرې به وکړي وایي چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و نور څه شی نه پاتې کیږي یعنی دغه بیخي له بینه ځي موږ د بینه ځو افغانان پښتانه تباه کیږي یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو اتې نومونه وي خو نه د ژبه وي نه د کلتور وي
مندانه پتمن صاحب که تاسو را سره بیت وصل شوی هستې مهرباني ستاسو خبرې مخکې نیم کې پات شوې ستاسو ښه کړی
هغه دا دی چې
مهرباني
کورنۍ زمېله جوړونه واحد دی یعنی یو یعنی کورنۍ دي چې ملتونه جوړي کنه اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې به دا کورنۍ شې دي مملکت لویږي او قومونه او قبیله او دورورو ملت سطحې ته رسیږي کمن دا موضوع په کورنۍ کچا اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي دې ته توجه وکړو فکر کوم د دین انګلتیا مخه منګه ډېر ځنې ولې شو بل دا چې یو واجب څو وخت خلک وي یو خو هغه وخت وي چې پوښي چې د دې جواب باندې ضرورت راپکی ان د ضرورت درته لپاره ځکه خدای فهم تفهیم د وسیله په اساس باندې مثلا ما مخکې مثال ویل کړه من چارواکي په خپل ژبه وغږیږي نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوری کې شي دا سره په هغه ژبه وغږیږي خو موږ په مراجعه کې پښتانه اول فارسی وایو به کله کاغه سره پښتون مینه بیا غره سره پښتون مینه بل موږ سره پښتو یو نه دا اول مراجعه ته په خپل ژبه وکړه کا سره نه پوهیږي به په خپل ژبه وسره وایي دوم دا دی چې زه ټول شاعرانو
یا د دوی په اړه کې یو څه ستونزه ده دلیری سه برتا څوک چې هغه په خبرونه کې را سره وصل کیه اتمن ټلیفون یې یادوي په داسې ځای کې دی چې هلته انتن سم کار نه کوي او دوی نشي کولی موږ سره په سمه توګه باندې خپلې خبرې پای ته ورسوي. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست، ما مخکې هم دا موضوع یاده کړه، دغه د شرم موضوع، مثلا ما ډېر پښتانه کتلی چې کله یو دري ژبه یې کتلی چې هغه دري وایي، دفتن خپله ژبه بدله کړې ده. یا مثلا زموږ دري ژبې دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلوي. یا که موږ نورو ټولنو سره ښکته پورته کیږو، کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپله ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغه وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دومره داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه همداسې دغه د موږ دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، ارزښت لري، او دا ورو ورو هغه کېږي. دوی ته سړی وپوهوي، زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږېږي. خو دغه مسله د پښتو یا د فارسي یا دری ویل دا یعنی ډېر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوې، حاکمه ژبه تیره شوې، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوې. یعنی دغه ورو ورو یو دوامداره کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډېر وړه او آسان کار نه دی، یعنی دا ډېر کار ته ضرورت لري. او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغې ته چې ارزښت ورکړه ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسي غږېده او زه هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسې مهرباني وکړئ.
او نو په غرب کې اصلي مسله دغه هلته د پښتو د دري ژبې نشته ده. دا مسایل په افغانستان کې دي. په غرب کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي، آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي. او دې دپاره دلته ډېر کار په کار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې دا دوی ژبه وار وي. او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی او تر یو اندازې پورې رسولی دی. خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي او دغه د ژبې ارزښت باندې پوه کړي، او دا پیغام هغوی ته ورسوي، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته همغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اوربشو پتمن صاحب ته. پتمن صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وې. تاسو هغه خبرې تکمیل کړئ چې زه روستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبه په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په هغه اوسني عصر کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، موږ ولیدل چې د ډیرو بلدي پړاوونو نه را شروع کړ، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دغه موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونې ده. موږ ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي، نو هغه که پښتو ته ژباړې وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چاغه یو معاصل مجبور شي چې د خپل تیزس لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ لپاره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي، شل تلر شي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسیدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه ورلک صاحب چې د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغه شی د لویانو لپاره د آنلاین او د شکل باندې د پښتونه جوړې علمي اثار تجربه شي، تتبو شي او اثار منځ ته شي. په کابل پوهنتون کې ځینې استادانو دا هڅه وکړې په داود خان په وخت کې، او یو څه بریالي هم وو، مثلا که لیکچر یې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې وه هغه مواد یې په پښتو تهیه کول چې شاګرد مجبور شي ولولي، او یا مثلا شاګردانو ته ځینو استادانو ویلي چې تاسو کولی شئ په هره ژبه چې غوښتي وي پارچې ولیکئ. ورو ورو دا شی تشویقېده، ما د بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر چی ګډ وټ کړو نه پورې موږ په ماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نشو کولای چې بیرته اصلي مسیر ته راشو. په هر تقدیر لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د دې معززو میندو نه دا وي چې خپل بچي وپالي، د څه نه چې د نورو سره د دښمنۍ په روحیه، لکه څنګه چې مینه ورکوي د انسانیت مینه لومړی ورکي، او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکي چې تا ول انساني بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کې، نو دا زما د ډیرو معزز او میندو نه دا هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ درناوی پکار دی. او دا دند میندو ته سپارم چې دا دندوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوست مور اکاډمي ده، لوست مور هغه خپل اولاد په ټول ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د تر زامنو سره، د ادا کورنۍ چې همداسې ورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. یعنی ځکه مور د مینې نوم دی، او که هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې دپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیله دا ده چې میندې خپل بچیان تشویق کړي او خپلو بچیانو ته د خپل زده کړې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي.
پتمن صاحب، په لنډه کې د امرت هوای د حکومتونو مسؤلیت دی یوې ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې زموږ ملي ژبې پښتو دري دی، په دې برخه کې که تیر جمهوریت نه تیر شو د اوسني حکومت مسؤلیت څه ده؟
حکومتونه مکلف دي چې د ژبو لپاره کار وکړي. په اوسني حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیرو حکومتونو ته، حداقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی، عوام نور قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي. یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي، خو یو دری زبان په دې مکلف نه چې پښتون ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د دې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویل چې هغه د هغه د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الان د ناس خلک په دری ځان مکلف ګڼي چې پوه شي، او که څوک په پښتو خبرې کوي الان د ناس خلک ځان مکلف ګڼي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج دپاره چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو نه توقع نه شو کولای چې دی په زور باندې په چا باندې وشي وای نه، د تشویق د لارې نه او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګڼم چې دا وکړم، بل په دې معنا نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبر نه، هغه سره په دري خبرې کوم، خو د خپل پښتون ورور سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حداقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډېر زیاته مننه کور ودان پتمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو، ډاکټر صاحب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مو سره ګډون وکړو، اوریدونکو له تاسو مننه. ورزو د پښتو ژبې د تاریخچې په اړه باندې احمد شیبر یو ښه پکیج چمتو کړی دا د خبرونې په پای کې اورو. که وخت پاتې شو بیا به د لنی صاحب اوریدونکو ته یو سندره مو اچوي. مننه، تر بل پروګرام ښه چاریخه وخت.
په نړۍ کې شاوخوا 2000 ژبې شته چې یوه یې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغه په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایی ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همداراس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمني کیږي، هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
Thank you. جنان مایا دوا دس رو شنڈ د پاسا سر پیسوان مایا دوا چاہت کی رات ویچ جنان مایا دوا دس رو شنڈ د پاسا سر پیسوان مایا دوا کوئی جانان مایا دوا جانان مایا دوا سر پیسوان مایا دوا یو پلو میں یار لونگین میں پد پل پلو یو اڑو قیدی پلو ماتا ڈاڈو گئے جوڑا تھا شنگا میں پرکے دم